الله خیم
نو موارد زیاتوی د واکسین اخیسته و زکه ناروغي پر اسانه تیر شو خو یو شمیر ماشومان چې د دوی په سیمه کې واکسین شوی نه دي د ناروغي ډیر وکړې دل په ورته وخت کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر نعمت الله ماشومان ته د شری د واکسین پر تطبیق د ټینګار ترڅنګ وایي چې سالم کسان باید په دغه ویروس یخته کس له وسایلو څخه کار وانه خلی
او بل دا چې شری په درملنه یا مخنیوي کارول مخنیوي کارول شوی درمل ویټامین ای دی دا بهترین کار ورته کوي دا باید دوی واخلي خپل کورس دا هغه باید پوره کړي او مکتب څخه د نور ماشومانو څخه لرې باید وساتل شي کالی باید چټ مخې لمر ته واچول شي اوڅه شي لباس کوټای جای هر څه باید وباسل شي لمر ته واچول شي چې لمر ته واچول شي او تر څو دا ویروس چې دا ختم شي
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د پاملرنې انسټیټیوټ په افغانستان او په ځانګړې توګه په سیلاب ځپلو سیمو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان د اپریل میاشتې د راپور له مخې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د شری 6,313 شکمنې پیښې ثبت شوې چې له ډلې یې 14,000 له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ولایتونو کې ډیری ماشومان د شری ضد واکسین څاڅکي نه اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړینې د ایرانیانو په منځ کې بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. ځینو د هغه پر مړینه خواشینی ښولې، خو یو شمېر نورو ویلي چې د هغه په مړینې د آرامۍ سا وویسته، ځکه د دوی په وینا دای د مرګ سمبول و. ویل کېږي چې ابراهیم رئیسی په 1988 کال کې د څه کم 15,000 کسانو په اعدام مولو کې لاس درلود. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی لمړی نیورسته د 1988 یا 1988 کال د دوبی په ډلیزو اعدامو کې د هغه د رول په اړه بیا څرګندونی پاریدلی. د هغه وخت نږدې 15,000 اعدام شو کسانو د کورنۍ یو شمېر غړي چې د ازادي راډیو فردا څنګه سره غږیدلی د رئیسی په مړینې خوښي ښولې او ویلې دي چې د دوی په خبره د مرګ سمبول په خپل مخ لاړ. سید ابراهیم رئیسی او نور کسان د یکشنبې په ورځ په ختیځ آذربایجان کې یو هلیکوپټر د لوېدو په پیښه کې مړ شول. عصمت وطن پرست وایي د 1988 د 1988 د ډلیزو اعدامونو پر مهال د خپل کورنۍ یو لس غړي له لاسه ورکړل.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره. یعنی تمام او روزایی که قصاب تهران جون بچه های ما گرفت، همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود بره. ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستیم.
در گوهرداشت او ایوین زندان یو پخوانه بندی او ده فدایان خلق ده مجاهدین و ده کین ارخی سازمان غری مهدی اصلانی آزادی رادیو تو ویل
خبر مرگ جلاد اگر نگم که شادی آور است.
ده جلاد ده مرگ ده خبر که او ویم چه خوخ نیو دروغ بمی ویلیوی. ده مرگ یو عادلانه محاکمه و سزا چې ما هیله درلوده. ما چې د 1988 کال اعدامونه په سترګو لیدلي، دا خبر ښایي د ویرې د دغه حکومت د ټول عمر برابر د غمجنو میندو د زړونو مرهم شي.
مادران تمام عمر حکومت خوف.
ویل کېږي چې ابراهیم رئیسی د 1988 کال په اوړي کې د ایران د خلق مجاهدین د تنظیم د څه کم 15,000 غړو محصلینو او د ایران د کین اړخو سیاسي ګوندونو او ډلو د غړو په اعدام کې لاس درلود. دا اعدامونه د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر آیت الله روح الله خمینی په امر شوی وو. د ایران او عراق د جګړې په وروستیو کې خمینی په یو فتوا کې اعلان وکړ چې د ده په وینا مرتد او هغه کسان چې د خمینی په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد وسله پورته کړې د خدای سره جګړه کوي او باید په اعدام محکوم شي. د ځینو اټکلونو له مخې د اعدام شوو کسانو شمېر لسګونو زرو خلکو ته رسیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
د پښتو د معاصر ادب په اړه فرانسویانو غونډه وکړه.
د ریبل بچی دلته په فرانسې کې دا ترکم ایونت جوړ شوی دی او د هیله کې چې مستبدور پروژې ویټر
سوچي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په پکتیکا کې د کتاب مینوال زیات شي.
یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله، دوه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي.
د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کېښودل شو.
زمون هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کادرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو.
شعر لرو.
زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره ده په ګردنو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودوي.
د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ به د چای د دود په اړه واوري چې دا اونۍ په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
شین چای ډېر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه تر سرلیک لاندې د سیشن بی پورس د فرانسې په پلازمینه پاریس کې غونډه جوړه شوه. د دې غونډې جوړېدو ته د فرانسې انال کو پانتون زمینه برابره کړه. د غونډې د تنظیم چارې د ډاکټرا د محصلې فرانسوي سارا هرمن په غاړه وي. دې غونډې د هدف په اړه وویل.
هغه کسان چې په پاریس کې ژوند کوي مهاجران دي، د خپل فرهنګ او کلتور لپاره د هغوی غږ واورېدل شي او پورته شي، او د ریزل بچې دلته په فرانسه کې دا ترکم ایونت جوړ شوی دی او موږ د هیله کوو چې مستبدور پروژې وي تر څو چې هم پوهنتونونه هم کلتوري موسسې د پښتو ژبې د ادبیاتو لپاره د فرهنګ لپاره پروژې جوړ کړي، لکه فیسټیوال، لکه تیر فرهنګي پروژې په کار دي، تر څو چې هغه کسان چې اوس په یورپ کې دي، که افغانان وي یا که هم یوروپیان وي، د پښتو ژبې د پښتو د کلتور سره بلد شي او بل تصویر ولري.
لاغلی هرمن سره د غونډې د جوړېدو په چارو کې په فرانسه کې د پښتو ژبې استاد ماتیو دی کیارا مرستندوی و، او د انال کو پانتون د پښتو ژبې د ماسټري محصلینو ګډون پکې کړی و. د دې پانتون یو شمېر پخوانیو محصلینو هم چې پښتو ژبه یې لوستی ده په غونډه کې برخه اخیستې وه. انال کو پانتون، استاد نجیب منلی، کیسه لیکوال سولمل شینواری او عبدالغفور لیوال ته هم بلنه ورکړې وه چې د افغان لیکوالو په استازیتوب غونډې ته ورشي. د غونډې پر مهال ځینو شعرونه وویل. له دې ډلې یو هم د انال کو پانتون د پښتو څنګ محصل شریف الله فرحاتو.
د هسته ټوپک موله نخا، د هسته ټوپک موله، دا سپینه سپوږمۍ ټوپک موله، هیلی د ادم بواړه خاورې کړې، هیلی د ادم بواړه خاورې کړې، ګوره درخانۍ ټوپک موله، او تیر ټپونه موږ در بخلي دي، تیر ټپونه موږ در بخلي دي، اوس دغه مرغۍ ټوپک موله. سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، دا د ژوند سلګۍ ټوپک موله. هسی به تراب غوندې فنا شي بیا، هسی به تراب غوندې فنا شي بیا، راز د زندګۍ ټوپک موله.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه په عنوان غونډه د سیشن بی پورس د سهار لس بجې پیل شوه چې د مازدیګر تر پنځه نیمو بجو روانه وه. په دې غونډه کې په جلاوطنۍ کې د پښتو ژبې پر ادبیاتو، په جلاوطنۍ کې د پښتو لیکوالو پر پیژندنې، د پښتو لیکوالو د لیکنو پر موضوعاتو، په ادب باندې د کلتور پر اغیزو، او په پښتو ادب کې د ښځو پر نقش خبرې وشوې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ په پار د اطلاعات کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون د اونۍ په پیل کې جوړ شو. د پکتیکا رون اندو په لوستنو کې د کتاب لوستنی د دود د عامولو لپاره د داډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې هڅو لړۍ ولسوالیو ته مخسوي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې یونې د مانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندي او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي عبدالباری نعیمی وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام سوی دی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډېرښت مسله چې تر پخوا ښه سوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستې کسان زیات سوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجي اسلام وویل
اطلاع څو د کلتور لوی اساسه چې غوښتنه ده او په خپله د معرف لوی اساسه چې همدا غوښتنه ده. د دوی په عامو جیو کې دغسې لکه د څه چې دوی مکتبونه دي دوی کتابونه جوړ کړي او حتی د مطالعې دپاره دوی کتابونه راوړي.
ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو چې ده آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده، تر څو پر یو شاګرد وکولای شي چې له هېواد چې خبر شي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر شي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه بندی وکولای شي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خوا یې هم په مرکز ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل کتاب د کتابونو المانزنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمخ کې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځ المانزنه لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د شنبې په ورځ د وی ورځې په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دوشنبې په ورځ خوست د ورته نندارتون شاهد وو او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سیشن به پورس د کتابونو نندارتون جوړ شوی و.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او شاعري تمخه کوو. د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کې شودل شو. د غنی خیل د مارکو په شونځي کې تیرونې د جمعې تر لمانځه وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر لسو بجو یې دوام وکړ. د دې مشاعرې د هدف په اړه هم په دې راپور کې چې د مشاعرې په ترڅ کې په یو لوستل شوي شعر پیلی شي اورېدلی شي.
د غنمګل مسکینیار په غږ کې دا ترنم د ننګرهار ولایت د غنی خیل ولسوالۍ اړوند د مارکو خونځي له انګر څخه اورېدل کېږي، چېرته چې د بېلابېلو ولسوالیو شینواري قوم فرهنګیانو او قومي مشرانو د شینوارو په نوم د دودیزې مشاعرې کلنۍ بنسټ کېښود. دې مشاعرې ته پر ننګرهار سربیره د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه وویل چې یو هم پکې هجرانو. د نوموړي د غزل څو بیتونه یې صدارنګي وو.
که
د پریدون پنوم یو شاعر په خپل اوګد نظم کې ټولنیز ناخوالی په ګوته کړی وی. د هغه د نظم یو برخه ستاسو پر وړاندې کدو. د مظلوم یار په نوم یو زلمی شاعر په خواږه ترنم شعرونه وویل چې د ګډونوالو پامې ورواړه وو. د دې مشاعری یو تن ترتیب کوونکی عطا خان شینواری وویل چې د دې دودیزې مشاعری له جوړېدو څخه یې موخه دا ده چې د شینوارو قوم ځوانان یووالي ته وهڅوي او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو سره یې فرهنګي اړیکې قائمې کړي.
د شینوارو دودیزه مشاعره چې کلنۍ مشاعره ده او د شینوارو په سطحه باندې په قومي لحاظ باندې جوړېږي. زموږ هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کدرونه خپلو خلکو ته وروپیژنو او همدارنګه د نورو ادب پالو فرهنګ پالو سره اړیکو هماهنګۍ جوړولو یو بهانه ده تر څو د نورو ولایتونو سیمو د شاعرانو فرهنګ پالو سره د دې سیمې د فرهنګیانو اړیکې جوړی شي.
دا مشاعره د مې په ولسمه نیټه د جمعې له لمانځه وروسته پیل شوې وه او د شپې تر لسو بجو پورې دوام وکړ.
په غني خېلو کې مو د مشاعرې راپور اورید. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي فتح نژوند تر ډېره نظم لیکي او په نظمونو کې د مېرمنو د ژوند ناخوالې بیانوي. دې نرسنګ لوستی خو مینه یې له ادبیاتو سره ده. وایي چې له هغه وخته چې په منځني ښوونځي کې وه شعر یې لیکه. له اخلي فتانی سره د ازادي رادیو په مشال څنګه کې زمو همکار نجیب عامر مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې تر اوسه څومره شاعري کړې ده.
تر اوسه پورې ولا نه پوهېږم حساب راته دقیق نه دی معلوم. یو وخت کې ما ویلي لوسي بس ډېر تعداد مشولی و خو هغه اصلیت کې کوم څه زما لیکلي ول هغه ټولم صحیح نه ولو ځکه خو ما په صحیح وکې نیولو دا زما یو اشتباه وله دقیق حساب نه پوهېږم ډېر به نه یم نو کم اندازه ده.
خپله شاعري څنګه خپروئ تر خلکو یې څنګه رسوئ؟
خپله تر خلکو پورې د ځینو میډیاو د لارې هم کوم او د فیسبوک د لارې نه یې هم لیږم. فیسبوک نه ډېر استفاده کوم میډیا وو دونه.
صحیح د میرمن په مشاعرو کې برخه اخلي؟ تاسو میرمن مشاعره کوي کله؟
میرمن مشاعره کې مخکې تر دې چې علاج شولو میرمن ته سہولت ولو، په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم، ما ګډون نه و کړی او پیلن آنلاین بڼه باندې ښځې راځي ټاټولې سوې دي، هغوی کې ولې نه کله کله برخه اخلو.
یعنی تاسو هم د میرمن بهیر غړی یاست، هلته چې اونیزې کومې غونډې کېږي برخه اخلئ؟
بلې اخلم، میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړی یم.
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسې راټولېږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې، یو بل غږ اوري، شاعري اوري؟
د میرمنو لپاره زیاتې ګټورې دي، ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې د څه ته لاسرسی نه لري، او خپل غږ نه سي اوچتولی، او خپله پوهاوی سي تر کوم اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي، هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري، د هغوی دپاره ډېر ګټور دي، د ټولو ښځو دپاره ګټور دي، او بیا په پیل حال اوسني وخت
صحیح فتح نشون. ستاسو خپله د نارینه شاعرانو شعر خوښي که د ښځینه؟
بله، زما لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی، زما لپاره ښه شعر مهم ده، او د هغوی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټولو دپاره شعر لیکي د هغوی مننه.
صحیح، پخوا داسې ویل کېدل چې میرمنو دا ټپې چې دي ټولې وایي میرمنو جوړې کړې، یا ککړې غاړې چې دي یا نورې غاړې چې دي، نو نن سبا څه صورت حال ده؟ تاسو راته وایئ چې سړی ښه شاعري کولی شي که میرمنې؟
هر څوک چې زیات مهربان واوسي، ښه احساس ولري، درد د وطن احساس کړي، زما په باندې هغوی به ښه شعر ولیکي.
تاسو غیر مستقیم توګه باندې د میرمنو پلوي وکړه؟ نو
نه، پلوي نه کوم، د نه د سایانو پلوي کوم، نه د میرمنو. خو زه وایم چې څوک چې احساس ولري، درک ولري، مهربان اوسي، هغه زما په نظر باندې دا به نه وي چې ټولې ښځې مهربانې دي، نه، داسې نه منم. انسان مهربان دی، هغه یو ښکلی ذات ده.
صحیح، نو څه ته په لیدو شعر لیکئ، له څه نه الهام اخلئ؟
زه زیاتره فکر کوم له حالات او طبیعت.
که حالات خراب وي غمجن شعر لیکئ، که حالات ښه وي بیا خوشحاله شعر لیکئ، همداسې وي؟
بالکل همداسې، که حالات ښه وي انسان ښه احساس لري، او که حالات خراب وي انسان ته بند ښکاره خبره ده چې ښه احساس نه لري، ځکه چې شعر احساس ده.
له آغلي فتحاني سره مو د نجیب عامر مرکه اورېده. اوس به د زما وطن په نوم د آغلي فتحاني یو شعر له دوی څخه واورو.
ته دواړه یو رنگ یو، زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ، ستا هم مخ څومره سپیر ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې ازغې وتي په سپیرو خاورو مې ژوند ده، تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلي لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې وې ستړی، زه هم ډېره ستړی شوم، دا ښکاره ده چې ستړی کېږي سړی، هسې چې هدیره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو، هر څه اغوستې خاموشي وي، کفن شوې موسیقي وي، علم پرس پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم مخ څومره سپیره ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دي، له پښو مې ازغې وتي په سپیرو خاورو مې ژوند دی، تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی.
تنی ژوند شعر مو واورید. حبیب شاه اصرار مشهور په اصرار پاچه هم شعر لیکي. اصرار شپږویشت کلن دی. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې زیږیدلی، حقوق او سیاسي علوم یې لوستی دي. له دوی سره زما همکار صادق رښتینې مرکه کړې او په پیل کې یې دا پوښتنه ترې کړې چې له شعر سره یې مینه څرنګه پیدا شوې.
د مکتب په وختونو کې به ما سره د مکتب د مضامینو تر څنګ په بسته کې د شعر و شاعري کتابونه را سره د شاعرانو کتابونه به مې لوستل، نو هغه تاثیرات هم کیدلی سي او دغه د خپل ټولنې د ناخوالې لیدل هم کیدلی سي چې پر انسان باندې اغیزه وکړي. چې زما د شعر د لیکلو او شروع کولو له اساسي عواملو څخه هم دغه دوه عامل دي. یو دا چې د وطن ناخوالې او غمیزې وي چې هغه څوک نه پرېږدي چې هغه کې د لیکوالۍ توام نه موجود وي، نو بیا خامخا تر خوله او تر قلم یې سره وځي. او یو بل علت دغه خپله، څوک چې په کوم مسله کې کار کوي یا کوم شی کې مطالعات کوي خامخا متاثره کیږي، نو باید کېدلی سي په هغه مسله کې کار وکړي. نو چون ما په کوچنیوالي باندې شعرونه خوښول، شعرونه مې ویل، بیا د هغو څخه د تاثیر ګذاري په سبب باندې زه نن سبا دا دی شعرونه لیکم.
ستاسو شعرونه تر ډیره یوازې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي. تر اوسه مو څومره شعرونه لیکلي او څه علت دی چې کومه شعري مجموعه مو نه ده خپره شوې؟
ما ډېر شعرونه لیکلي دي، تقریبا د درې سوه یا درې نیم سوه په شاوخوا کې به زه غزلونه ولرم. تر اوسه چې ما لیکلي دي دغه تر څنګ نظمونه هم شته، ادبي ټوټې هم شته. د ځینې لیکوالۍ په نورو برخو کې ما ځینې کارونه، ځینې اوږدې او لنډې لیکنې کړې دي د مقالو په شکل سره، هغه هم شته. خو تر اوسه مې هغه بې له ټولنیزو رسنیو ما سوا نور ما داسې په مجموعي شکل نه دي خپاره کړي او د اوس لپاره پلان هم نه لرم. ځکه چې په پښتني ټولنه کې موږ ورته سوای چې تر څلوېښت کلنۍ پورې د انسان عقلي بلوغ په اصطلاح پختګۍ ته نه یې رسېدلی. نو کېدلی سي زه په راتلونکي وختونو کې زما د دې شعرونو څخه ځینې بیتونه ایسته کړم، ځینې شعرونه مې کېدای سي ایسته کړم. یعنې زما د اوایلو څخه تقریبا د دیارلس سوه څلور نوي له پنځه نوي کاله ایسه زه شاعري کوم. خو د هغه وختونو شعرونه ما ډېر شعرونه ایسته کړي دي، یعنې نه یوازې زه پر سټیج وایم، نه مې نشر کړي دي بیا پر ټولنیزو رسنیو باندې او نه غواړم. نو دغسې کېدای سي ځینې بیتونه او ځینې شعرونه په هغه کې سړی چین وکړي په اصطلاح باندې، یو داسې غورچان جوړ کړي چې هغه بیا خلک حواس و تند ورته ولري او هغه واخلي ویل ولي.
ځینې شاعران په خپلو شعرونو کې ځینې خاص سمبولونه کاروي. مثلا ستاسو په شعرونو کې د حسن کلمه ډېره راغلې. د اصرار کدا تقدیر و، نو دا څنګه خام تدبیر و؟ د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم. د یو بل شعر بیت مو دی، نه مو توره پکښې لڅه نه مو برید ور پکښې تاو سو، د عشق څه خامه جګړه وه مف د ننګ ماشین ګلاو سو. او په یو بل غزل کې همداسې خپله خاوره د یار سترګې د مور ژغ او د بری خوند، دغه ټوله رب جانانه ستا پر حسن دلالت دی.
که وګورو ډیری شاعران خپل ځان ته ځینې لفظونه او ځینې لغاتونه او ځینې استعارې او ځینې حتی کلیدي تشبیهات دي چې کاري یې په شعرونو کې چې د هغه لرویه د هغو شعر پیژندل کېږي. فرض مثال که د عبدالباري جهاني شعرونه موږ ته سو وګورو، ساغر و مینا و ساخي و زاید و، داسې ځینې الفاظ دي که څوک شعرونه واوري په پرله پسې توګه دغه لفظونه پکښې راغلي، موږ پوهېږو چې دا د جهاني صاحب شعر دي. دغه رقم په اصطلاح باندې هدیره و کاڼي و څراغ و رڼا و ډیوه و دا شیان که موږ واورو، درویش درانۍ مو سترګو ته درېږي که په یوه شعر کې په مجموعي شکل دا شیان واورو. نو دغه رقم زما په شعر کې عشق و مینه و دغه دا مسایل د خدای لفظ یا په اصطلاح باندې خدای ته ټول هغه لفظونه چې خدای په مخاطب کېږي زه پکښې کاروم، چې دا د شاعر د شعر پیژندلو لپاره کېدای سي. اصلا د دې د حسن او د عشق او د مینې د دې فلسفه داسې هم شته چې ډېر خلک مینې ته ارجحیت ورکوي او ډېر حسن ته. ډېر خلک دا دلیل وایي چې مینه فرض مثال تلپاتې وي او حسن محدودیت لري. لکه که ځواني کې یاست، خو ځواني د عمر یو حسن یا شایستګۍ پړاو دی، خو دا تېرېږي. خو که مینې د هر شي سره اوسې هغه ختمېدنه لري. زه دا وایم چې اصلا حسن معتبر په دې خاطر دی چې مینه د حسن سره پیدا کېږي. موږ د عمر تر ټولو پړاوونه د ځوانۍ د پړاو سره ځکه مینه لرو چې شایستګي لري. حسن پرستی پکچی کی حسن خپل شایس لري په دې خاطر مرد ځواني د پړاو که کورونه وګوره یو څوک تر یو ډیر داس کور خوشی چې ډیر شایسته یې نسبتا نه کور چې کندوالای که یو هیوادونه وګوره ډیر شایسته هیوادونه مرد که خوشو چې هغه شمال میر راته حسن لري دا رقم به انسان کی په ټولو کائنات کی د حسن پلټنه په دې خاطر انسانان کوي یا مخلوقات کوي چې پراغه باندې مینا راځي یعنی حسن مرد که په جنت دوزخ کې جنت خوشو او ډیر خواري ورته کار ستر لاسې کوځه کې جنت ډیر شایسته دي نو حسین ځکه زما په شعر کوم ډیر دي دلته ځینې بیتونه تاسو راخسي داسې نور بیتونه هم ځکه وایي کنعانی حسین رسوا سوزان وزان ته په غضب دي چې بنده حس ښکلی رب څه شایسته رب دي داسې نور لکه د خام حسین خانی دی او بډاز لیوال دي د مسجد تر څنګ کور دي همسایه د زل جلال دا زما په زیاتره شعرونو کې د حسین لفظ راغلی دي فلسفه هم کیدای سي دا شی یا سبب ویلتی هم کیدای سي دا شی انسانان یا ټول مخلوقات د شایستګۍ سره مینه لري د حسن سره مینه لري د شای سره مینه لري نو په دې خاطر باندې مشته په لمر په سپورمۍ کې د لمر رڼا ډیره تیزه ده تر سپورمۍ په هر معنا په طبیعي لحاظ هم ډیر ګټور دی خو بیا هم مشته سپورمۍ ښه خوندناکي خصوصا شاعران ته چې سپورمۍ ته ناست د هغې صفاتو توصیف کوي ځکه چې یو رقم شایستګي لري
د ښه شعر لپاره معیار څه شی دی
ښه شعر دا دی چې ټولنیز بدلون ولري که د اخلاقیاتو په برخه کې که په اقتصادي برخه کې که په ټولنیزه برخه کې چې په هره برخه کې شعر د یو میسیج یا پیغام درلودونکی وي او په ټولنه کې د یو تغیر سبب وګرځي په اصطلاح باندې ټولنیز اخلاق قوي کولی شي دیني ارزښتونه قوي کولی شي عقیدوي ارزښتونه قوي کولی شي ښاري فرهنګونه او ټولنیز فرهنګونه او اجتماعي فرهنګونه دا قوي کولی شي ما په فکر دا به تر ټولو ښه شعر او ښه شعر داسې دی چې د هر چا خوښېږي یعنی انسانان په طبیعي لحاظ هم تر ساده ژبې آهنګینه ژبه خوښوي که یو څوک په ډیرو روانو الفاظو باندې غوته خبرې کوي خصوصا د شعر په ژبه که ورته وکاري هغه نسبتا و هغه خبرو ته چې په ساده ژبه کېږي ډیر ځای نیسي او ډیر ژر انسان مطلب ورڅخه حاصلولی شي فرضي مثال که یوه موضوع بیخي په لسګونو مخونو کې د یو کتاب یو لیکوال تشریح کوي کیدله سی یو شاعر هغه موضوع یوازې په یو بیت کې تشریح کوي چې دغه د شعر کمال هم په دغه شي کې دی د شعر ارزښت یا د شعر شوالی د شوالی معیار هم په دې شي کې دی چې ډیر لوی میسج ډیر لوی پیغام دا و ټولنې ته یا و خلکو ته په ډیره اسانه طریقه په ډیره وسه طریقه سره انتقالوي د ښه شعر د جوړولو لپاره باید ښه ډیره مطالعه وکړل سي چې په لسګونو موضوعات په یوه شعر کې راڅرګند سي په لسګونو میسیجونه باید په یوه شعر کې ځای پر ځای سي
له اصرار پاچا سره مو د صادق رښتینی مرکه اورېده اوس هم د دوی یو شعر
قابل یا د دنیا سوم دون د مست ولی پیدا سوم چې قابل یا د دنیا سوم دون د مست ولی پیدا سوم چې نه ما ته څوک راکړی او نه ز پکښې د چا سوم لمبولی می هوس دی په شراب دا می وس دی لمبولی می هوس دی په شراب دا می وس دی د ګنا پیټې می پنټ کړل په شیخانه کې پارسا سوم موج در وړمه د چغارو د اسمان تر لوی لارو موج در وړمه د چغارو د اسمان تر لوی لارو مولا خلاص دروازې کړه خرابات یې د دعا سوم ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خو نه ژرند ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خو نه ژرند زه د تور رښته په قدر هله پوسوم چې بوډا سوم دا د زلف په حواس به کسې خچې تر سينو باسه دا د زلف په حواس به کسې خچې تر سينو باسه تشهود خلې تراسه پیش پر توره کربلا سوم هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یې کتلی هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یې کتلی زه په دون د محبت کې په تمام شهر کې تنها سوم د اصرار کدا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د اصرار کا خام تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم چې قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې نه ماته څوک را کړی او نه زه پکښې د چا سوم. د اصرار که دا تقدیر و نو دا څنګه خام تدبیر و د تنکی حسن پیش کې د یارانو د خندا سوم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د می یویشتمه د چای نړیواله ورځ وه. د چای څښلو دود په نړۍ کې لرغونی دی. په چین کې تر میلاد 200 کاله مخکې داسې لرغوني قبرونه موندل شوي دي چې پکې چای ته د ورته پاڼو نقشې ترلاسه شوي دي. یو شمېر لرغونپوهانو دا نظر ورکړی دی چې له دې څخه څرګندېږي چې هغه وخت دا باور و چې ښایي دا پاڼې چې کافین او د کافین په څیر کیمیاوي مواد لري په بله دنیا کې به د مړي په کار شي. د څېړنو له مخې څو پیړۍ وروسته یعنې په شپږمه میلادي پیړۍ کې له چین څخه جاپان ته چای وړل شوی او هلته به په مذهبي او نیمه مذهبي مراسمو کې چای ډېر څښل کېده. د روسیې اوسنۍ پلازمېنې ماسکو او سینټ پیټرزبورګ ته هم له چینه چای وړل شوی او هلته دود شوی دی. د راپورونو له مخې په 18مه پیړۍ کې چې کله نننی هند برېتانیایانو نیولی و له چین څخه یې په پټه د چایو د بوټي شاوخوا 20,000 نیالګي هند ته یووړل، خو وروسته تر دې چې دا بوټي یې هلته وکرل ورپامې شول چې دا بوټي خو په هند کې پریمانه دي او خلک یې په راس نه دي پوه. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډېره له چای سره خلک شودې چي یعنې د شودو چای جوړوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډېر استعمالوي او ټینګ چای چي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کېږي او له شودو سره یوځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهوره دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دي. په هغو ځایونو کې چې ګنی نه کرل کېږي تر ډېره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزني او یو شمېر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډېر واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې چای واردوي او تیر کال 70,000 ټنه شین او تور چای له بېلابېلو هېوادونو افغانستان ته وارد شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د مې یویشتمه په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموتی څښاک دی، خو د نړۍ دغه نوموتی څښاک د ارزانه لګښت په خاطر د ډېرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځېدلې. په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تېروي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی مسعود وایي چې د مېرمنې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډېری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري.
سر مې درې زامنې دي، په دوه مای باندې پله ګورم چې دوه وخته درې وخته چای سره خوري. پیا سل لپۍ ګټي دا کرات ور بیا غم کله یې کله نه لاس ګاډي کاری کچا ول چای ول ورک ورک ورنه کپو غریب هم د تش راځي.
د ټولنیزو چارو کارپو شیردل پاتون د بیوزلو کورنیو ستونزې تاییدوي. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو سو په شاد مالی توان ونه لري چې خپل هغه کم امکانات چې کورت اړتیا دي هغه برابر کړي، نو تب هم چاو سره ډوډۍ خوري. حتی داسې کسان شته چې چاو توان به هم شاید ونه لري، د یخ اوبو سره هم ډوډۍ خوړل کېږي، ځکه چې دغه ورځ مې تېره سي نو دا خو مجبورتونه دي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغانان وایي د چای څښل د دوی عادت ګرځېدلی او هر ورځ لسګونه پیالې چای څښي. د کابل ښار یو دوکاندار مصور ازادي رادیو ته وویل
طبعی چرا زما تقریبا پر ما خفتن بوری چی کور در زما شد دیر گیر چای او خو خواسته چای جوڑه هم شین چای ایلار او دیر خو خوان که او دیلتا زمونگا ملگاری دوستان هم دیوالن طور رزیر در چای در زما چه والا ننم یو چا تم یو ترمز دم که از زاو چه اونو چی که ما سر درد که گیم سر می درد که.
چای پا افغانستان که یو نموتای چخاک دی چی با پراخ کچا کارول کی گی. د میلمنو له ښه راغلاست نیولې د ستړیا تر له منځه وړلو پورې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال له بېلابېلو هېوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوی. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل.
زمونږ د اسناد او ارقامو له مخې نه 4,000 ټنه په تیر کال کې مونږ واردات کړي د دواړو هم تور چای هم شین چای د مالیزیا، انډونیزیا او همدارنګه د ویتنام او سنگاپور، بنگلاديش، هندستان او چین نه چای واردوو، خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
خو د څرګندنه کړه چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردیږي او که په اندازه کې زیاتوالی او کموالی راځي. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبه د می 21مه د چای نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چای یو څښاک دی چې د کاملیا سینسیس نبات څخه جوړیږي. داسې انګېړل کیږي چې چای د شمال ختیځ هند، شمالي میانمار او سویل لویدیځ چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې، مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړې نه دی معلوم. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15,000 کاله مخکې په چین کې څښل کېده.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
سوکھ مین ہوئے اور سوکھ اور ملک نہ مولا تفلح.